یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون درې ورکونکو د اتا اویازرو تکراری تذکرو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د دوه ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه چې مدني فعالان او استازي وایي له سختو ګواښونو سره مخ دي، د امنیت په اړه په همدې خبرونه کې جزئیات اورئ. تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری په سر کې پام کړی د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
دا کندهار په شړې ولسوالۍ کې د یو څلور سو څلور بس او مازده موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره تړاو لري. او په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پلان پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. دا کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د یو څلور سو څلور بس او مازده موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت سرپرست ویان عزیز احمد عزیز ازادي رډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لویه لاره د ژړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې رامنځته شوې ده. د عزیز په وینا د احمد شاه عبدالي شرکت اړوند یو څلور سو څلور بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته پر لاره وو د یو مازده موټر سره ټکر کړی چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. عزیز یاتوی چې په وژل شو کسانو کې درې خزي او درې کوچنیان او په ټپیانو کې درې خزي او یو کوچنی شامل دي. د پیخي مړي او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوی او د یو شمېر ټپیانو حالت نازک خودل شوی. د پیخي علت یو ځل بیا د موټر چلوونکو بی احتیاطي او د سړکونو خرابوالی خودل شوی. د یادونه وړ ده چې د احمد شاه عبدالي شرکت چې یو ترانسپورتي شرکت دی د پرله پسې توګه په تیرو څو کلونو کې د داسې خونړیو پیخو سره بسونه مخ شوي دي. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي له پاکستان څخه افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره تړاو لري. فلیپو ګرانډي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر کتنې ورسته وکړه. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په یو بیان کې د ګرانډي له قبل ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نه شي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنیدلی شي چې په افغانستان کې ټینګه سوله او ثبات رامنځته شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت ویان حفیظ احمد میاخیل له ازادۍ راډیو سره خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر خبرې تایید کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روانې سپتمبر میاشت په پای کې ختمیږي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ وجی ګوسلی راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هندوستان په اړیکو، په افغانستان کې پر روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وو تختول شو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته یې په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې دا عملیات به یو ستر بشري ناورین رامنځته کړي. اعتراضونه پرون ناوخته وروسته تر دې پیل شول چې د ایران او روسیې مشرانو له یو ورځنۍ غونډې وروسته وویل چې دوی د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي څو د یاغیانو دغه وروستی پیاوړی مرکز ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم په دې غونډه کې و، خو هغه له دې سره مخالفت وکړ چې پر ادلب دې برید وشي. سربیره پر دې چې د تهران په غونډه کې درې سره مشران وی موافقه ته ونه رسیدل، خو د جګړې څارونکو خبر ورکوي چې د روسیې او سوریې هوایي ځواکونه د ادلب شاوخوا بمباری پیل کړی دی او داسې ښکاري چې دا د بشار الاسد د رژیم له لوري د جګړې پیلامه ده. دا ایران سپاهی پاسداران انقلاب وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی وو. د ایراني چارواکو په وینا دغه شپږ تنه د کوردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي وو. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کوردانو دې ډلې د ایران د سپاهی پاسداران لس تنه وژلي وو. دا کوردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې ممنوع دی. اسرائیلی ځواکونو پرون په غزه تراړه کې یو فلسطینی وژلې او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړې دي. فلسطینیانو ته دا مرګ ژوبل په غزه کې د جمعې په ورځ د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتی ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټرز خبري اژانس ویلي چې وژل شوی فلسطینی یو ولس کلن هلکو. عین شاهدان وایي فلسطینی مظاهرچیانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. دا خبرونه
مول ازادي راډیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونکو د اته اویا زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي.
جرم است، یه تقلب است، یعنی لیست نشر میکنید تا با همه ارقامی که جعلی است، تکراری است، ناقص است، درستن است، اینا همش یک جای با لیست اعلام قیم کرد.
د میدان وردګ ولایت مدني فعالان او ولایت شوراوی د دې ولایت دوه ولسوالۍ له لوړ امنیتي تهدید سره مخ دي.
امکانات کم دي، اکمالات هم نه کیږي، لکه مثال د مقداد ولسوالۍ د غتول ولسوالیان چې دي دا لرې دي او لاره هم خرابه ده، لاره یې مینونه دي.
روان خبرونه پترس کې د کابل د چاپ د کابل د نن چاپ رسپنه لولو او د پکتیا ولایت د یو شمیر شتمنو خلکو ل دې اقدام خبرېږي چې ولسی وګړو او د خلکو په لومړی شپه ګمښت کې د پکتیا ل معرف سره ملیونونه افغانۍ مرسته کړې ده. د نور راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د رای ورکونکو د اتاوی زره تکراری تذکری ترلاسه کړی دی. د دې کمیسون وایان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د غشمیر تذکری د کمیسون د ډیټابیس د سیرنو پترس کې معلوم شوی او له سیرنو وروسته بل اړوندو کسانو سره قانوني چلند وشي. لبلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کچېره د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل تحقیقات په بې طرفه توګه ترسره نکړي، د راتلونکو ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحبای ریپورت کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 3.5 میلیونو کسانو له ډلې چې مشخصات یې په ډیټابیس کې ثبت شوی اته ویا زره تکراری تذکرې دي. د دغه کمیسون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ډیټابیس په وسیله سیړنې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام پیدا کړي او له سیړنو وروسته به له سرغړوونکو سره قانوني چلند وشي. ښاغلی هاشمی وایي دغه اته ویا زره تکراری تذکرې د رای ورکونکو له لست څخه لري شوي دي.
په لومړي سر کې دغه کسان له لیست نه لرې کیږي او په هیڅ صورت انتخاباتو کې رایه نشي ورکولی. او دویمه مسله دا ده چې کوم کسانو د قانون خلاف عمل ترسره کړی ورسره به قانوني چلند وشي. دا مسله جرم او تقلب ده. کله چې موږ لیست اعلانوو نو ټول جعلي او ناقص موارد به یو ځای اعلانېږي.
د خغلی هاشمی په خبره د 9 میلیونو کسانو لړډلې چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره نوم لیکنه کړي، تر اوسه د 3.5 میلیونو کسانو مشخصات د کمیسون په ډیټابیس کې ثبت شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له دغه سیستم څخه به ګټه اخیستنې به د 9 میلیونو رجستر شویو رای ورکونکو نیمګړتیاوې په ګوته شي. د دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تیرونه نږدې 3000 هغه تذکرې چې پرې جعلي انتخاباتي سټیکرونه لګیدلی و له رسنیو سره شریک کړي. له هغه وروسته بیا د افغانستان جمهوریت ریاست د دغې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی وګمره. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه پلاوی لومړنۍ غونډه پیل شوې او کار په چټکۍ پر مخ ځي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټې ته په پام کمیسون باید د سیړنو پروسه چټکه کړي.
تاریخ بزر انتخابات با دو
د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه له دوو لویو ننګونو سره مخ ده. لومړی دا چې که چېرې د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره هڅې منسجمې نه شي او د انتخاباتو سیستم ته د اعتبار بخلو لپاره کار ونه شي، ممکن د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه له ګواښ سره مخ شي. دویمه دا چې ممکن کارونه په چټکۍ مخ لاړ شي خو له کوم کیفیت پرته به دا کارونه مخ ته لاړ شي، چې له انتخاباتو وروسته به یو بحراني حالت
خغلی رشید وای د دې پروسې شفافیت لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ثبت احوال نفوس اداره باید د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسې د شفافیت او د فساد عواملو د پیژندلو لپاره په ګډه کار وکړي تر څو د ولسی جرګې انتخابات په ټاکلې موده ترسره شي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه نیټه ترسره شي. نجیا ساپی، ازادي راډیو، کابل.
دا نه اجازه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونکو د اته اویا زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالان وي د دې ولایت جغتو او د میرداد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا له تهدید سره مخ ده او له ډېرې مودې راهیسې محاصره ده، خو امنیتي چارواکي ورته لاس تر زنه ناست دي. د دې ولایت د امنیتي مسؤلان هم دا مني خو وایي چې د دې ولایتونو د دې ولسوالیو د خلاصون او د وضعیت د کنټرول لپاره عملیاتونه پلانوي. په دې اړه حال زموږ د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان وایي د دغه ولایت جغتو او د امرداد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له ډېرې مودې راهیسې سختې کلابندي کړي، خو امنیتي مسولین ورته لاس تر زنه ناست دي. د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزوی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ یوازې 40% خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده. دوی وایي که چیرې دولت ورته توجه ونه کړي نو له ناسم برخلیک سره به مخامخ شي.
امکانات کم دی، اکمالات هم نکیگی، لکه مثال دا امرداد ولسوالی یا جغتو ولسوالیان چی دی دا لریم دی او لاره هم خراب دا لاره هم اینو ندی، اکمالات هم نورتا کیگی یا تا ولسوال یا کماندان چل طرف آمد کهوی یا سر وقت خیاره کسی برسی.
مدنی فعالان هم ورته څرګندونی لري. مدنی فعال سیبلای سبزی بیا پړه پر مرکزی اداري ورغورځوي او وایي چې مرکزی اداره له میدان وردګ ولایت سره د مور او میری چلند کوي. نوموړي وایي چې میدان وردګ ولایت دویمه درجه ولایت دی، خو مرکزی اداري ورته د دریمې درجې د پولیسو تشکیلات ورکړي.
اوسنی حالاتو کې د دولت دوی ولسوالۍ کاملا په تحلیل لاندې دي چې واد جغتو ولسوالۍ ده او یواد د امرداد ولسوالۍ تحدید لاندې بیری دي. بختانه مرکزی حکومت ورته جدید پاملرنه نه در نه کړي. د دې ولایت د یو ځوان په صفت مې مرکزی حکومت نه غوښتنه ده چې د ټول ولایت بل خصوص د ولسوالۍ ته چې امنیتي ستونزې بیری دي کې ورته جدید پاملرنه وکړي.
د فده سیال کې چې له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت مسولین هم ازادي راډیو ته منلی و چې په یو شمېر ولایتونو کې د دې د پولیسو تشکیلات کم دي. امنیتی مسولین هم منی چې دغه ولایت جغتو او د امرداد ولسوالۍ له تهدید سره مخامخ دي، خو وایي چې هغه مرهم نه دی لکه څنګه چې دوی یادونه کوي. د میدان وردګ ولایت د پولیسو مشر مل پاسوال محمد وای سیمه ازادي راډیو ته ویل چې دی فلان لري دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شته تهدید څخه خلاص کړي.
جغتو د امرداد ولسوالۍ پر استخامت باندې موږ عملیاتونه کړی دي او تهدید شته. تهدید د تهدید نوې چاره د تشویش وړ موږ پلانونه په مخکې لرو چې په دغه مسیر کې عملیاتونه وکړو او عملیاتونه موږ اوس هم دوام لري.
اوس اندېښنې دا دي که چیرې د دغه ولسوالۍ د امنیت لپاره پر وخت اقدام ونه سي، شاید دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. مدني فعالان او د ولایتي شورا مسولینو له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او محاصره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړي.
زما رایا، زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم له یوسف خان زدران څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د خوست د صنعتي پارک جوړیدو ته تیار ده. د ولسمشر مانی په دې اړه په خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی غنی د خوست د صنعتي پارک د جوړیدو په اړه د یاد ولایت له شمیر مشرانو سره پارک کې په دې اړه مفصلې خبرې درلودې. د دغه مشرانو ته په وینا کې ویلي چې مالی وزارت به د خوست د صنعتي پارک د جوړولو لګښت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به برېښنا هم ور ورسیږي. د خوست سوداګرو او اوسیدونکو بیا ولسمشر غنی ته په هغه ولایت کې د صنعتي پارک د ځمکو له غصب څخه شکایت کړی او په دې برخه کې د حکومت پر پاملرنې ټینګار کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وی ټاکل شوی چې روانه اونۍ د هندوستان په ممبئی ښار کې یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي چې پکې به د صادراتو د پراختیا تر څنګ په افغانستان کې د برېښنا سکتور په برخه کې هم نړیوالو پانګوالو ته لازم معلومات ورکړل شي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به د چهارشنبې له ورځې د جمعې تر ورځې پورې د لیدونکو پر مخ خلاص وي. دی وایي په دغه نندارتون کې دوی د ګډون هدف د انرژي او برېښنا په برخه کې د نړیوالې پانګونې جلبول دي. توحیدی وایي دا نندارتون د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته جوړیږي چې پکې 200 ملي او نړیوالې کمپنۍ برخه اخلي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده به یې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه 50 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمه نۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 4.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاؤنډ 4.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل الوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. کله انټرنیټ اسانتیا ولري نو ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. او اوس هم منځنۍ ختیس کې په خاص ډول د سوریې د حالاتو په اړه یو راپور راخلو. په داسې حال کې چې د سوریې حکومت او متحدان پر ادلب ولایت حملې ته تیاری نیسي، په دې ولایت کې زرګونو خلکو د حملې پر خلاف مظاهرې کړې دي. د موضوع تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ډیره مننه مراد صاحب. زرګونه خلک د سوریې د ادلب ولایت کوڅو او واټونو ته راوتلي چې د اسد رژیم له لوري پر دې ولایت د حملې د اعلان پر ضد اعتراض څرګند کړي. ملګرو ملتو او یو شمیر نورو هیوادونو ویلي که د بشار اسد رژیم پر ادلب حمله وکړي نو بشري ناورین به پیښ شي. د جمعې پر ورځ د ادلب اوسیدونکو وروسته له دې اعتراضونه وکړل چې د ایران او روسیې مشرانو په خپله غونډه کې وویل چې پر ادلب ولایت د سوریې د رژیم د حملې ملاتړ کوي، خو د ترکیې مشر وویل چې د حملې په صورت کې به زیات انسانان ووژل شي، ډیر نور به بې ځایه شي او بشري غمیزه به رامنځته شي.
د حملې د مخنیوي لپاره اوربند وړاندې شوې ده. آیا د سوریې حکومت اوربند حاضر نشو؟
په ادلب کې پر اوربند هیڅ راز موافقه تر اوسه پورې نه ده شوې. ترکیه د اوربند وړاندیز کړی و، خو ظاهرا د سوریې د رژیم مشر بشار اسد حاضر نشو چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دا وړاندیز ومني.
سروان صاحب، تر اوسه پورې د اسد د رژیم ځواکونو حمله کړې ده که نه؟
د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي په داسې حال کې چې پرون د روسیې او ایران مشرانو له خبرې پای ته نوي رسولې، د روسیې او سوریې جنګي الوتکو د ادلب په شاوخوا کې بمباری پیل کړې او ویل کېږي چې دا د سوریې د رژیم د پراخې حملې پیل دی. عموما لوی حملې له بمباریو پیل شي.
بله، د سوریې او روسیې د حملو په وړاندې متحده ایالاتو عکس العمل ښودلی.
په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د سوریې حکومت او د هغه متحدانو ته پر ادلب د حملې په وړاندې خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د یرغل نتیجې خورا سختي کېدای شي تمام شي. هغه ویل روسیه باید پر خپل دریس په احتیاط غور وکړي. البته دا هم باید ووایي چې ادلب د ترکیه په پوله کې د 3 میلیونه نفوس لري او دا ولایت د دوو اسلامي سخت دریځو ډلو په کنټرول کې دی.
ډېر زیاته مننه دوستانو و موریدل چې په داسې حال کې چې د سوریې حکومت او متحدانې ادلب ولایت حملې ته تیارې نیسي، په دې ولایت کې زرګونو خلکو د حملې خلاف مظاهره کړې ده او د غراز متحده ایالاتو پر ادلب باندې د حملې پر وړاندې خبرداري ورکړه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. له وصل وصال نورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې په عمومي ډول د نامنیو او په ځانګړي ډول د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان خلک حکومت د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي وایي چې د امنیتي ادارو د ناتوانۍ له امله هره ورځ ملکیان په ډېر بد ډول وژل کېږي. په مطلب کې راغلي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې په یوې حمله کې د یو خبریال او یو فلم مخوستین کې تر وژل کېدو او د پنځو نورو خبریالانو په ټپي کېدو سره د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د لازمو پروګرامونو په نه لرلو تورن کړی دی. ورځپاڼې موضوع ته په خپل سرمقاله کې هم اشاره کړې او لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې او د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې د حملو په پراخېدلو او د خلکو په وژل کېدو سره هم دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان دښمنان خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې دا هدفونه نو کوم دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکلي چې امنیتي بنسټونه باید د شهید د اونۍ او د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د هیواد په حواله د پریکړه وړم مخام په ارګ کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه پریکړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ولسمشر ته د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه د راپور تر وړاندې کولو وروسته وشوه چې په ځانګړي ډول د کابل د لویدیځ د جدي امنیت په اړه پکې ویل شوي دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رئیس د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي د ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت د ارزونې پلاوی وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیله تر اوسه لږ تر لږه 40,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او نږدې 15,000 وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په داسې حال کې د مرګ ژوبلې د ډېرېدو خبره کوي چې اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. دنیا د کابل په لویدیځ کې د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه هم لیکلي. د ورځپاڼې په خبره تر دغه برید وروسته اوس د سیمې خلکو پریکړه کړې چې له دې وروسته به خپل امنیت په خپله ساتي. دغه خبره د ولسي جرګې یو غړي جعفر مهدوي رسنیو ته کړې. ورځپاڼې د وکیلانو په حواله لیکلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د خلکو د امنیت ساتلو شورا په یوې طرحې کار کوي تر څو د سیمې خلک د محرم میاشتې د مراسمو تر څنګ د خپلې سیمې امنیت په خپله وساتي.
د پکتیا ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسی وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د نږدې 21 میلیون افغانیو په اندازه مرسته کړې ده. د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست چارواکو ویلي دي د ولس لخوا په شو مرستو یې د نجونو د یوې لیسې په ګډون 50 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې او د یو شمېر نور ښوونځیو ودانۍ ورغولې. بلخوا د پکتیا ولایت د زرمت په نامه ولسوالۍ کې اوس هم د نجونو لس بابا ښوونځي د زده کوونکو کو پر مخ تړلی پاتې. په دې اړه له پکتیا زموږ همکار اصیل زازه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې لا هم د دې ولایت د ګڼ شمېر سیمو په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت، د ښوونځیو ودانیو نشتون او ښوونځیو ته پر وخت د تدریسي توکو نه رسېدل د زده کړیز بهیر په وړاندې خنډ بلل کېږي. تر څنګ یې د هرې ورځې په تېرېدو له معارف سره د ولس مینه مخ په زیاتېدو ښکاري چې ښایي ولس به دا درک کړي وي چې په هېواد کې له روان تورتم څخه د وتلو یوازینۍ لاره پوهه او د علم زده کړه ده. د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچي زادي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسي وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د کابو 1 میلیون افغانیو په اندازه مرستې کړې دي.
د 1990 تعلیمي کال په شروع کې تر دې دمه په پکتیا ولایت کې د مختلفو خلکو لخوا، د ټولنو لخوا او د سرمایدارانو لخوا 1,000,000 افغانۍ راټولې شوې دي.
ځاځي زیاته کړه په مرسته شوو پیسو یې د ځاځي آریو په ولسوالۍ کې د نجونو د یو بب ښوونځي ودانۍ او د زرمت په ولسوالۍ کې پرې د هلکانو د څلورو ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي.
ښه بېلګې په ځاځي آریو په ولسوالۍ کې د آریو خیریه بنسټ لخوا د 15 میلیون افغانۍ پر ارزښت باندې یو د نجونو لپاره لیست ودانۍ ده چې هغه تکمیل شوله او همدارنګه څلور بب ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې
دا چې ولس د کوم احساس له مخې له معارف سره یا د مرستې ترسره کوي د پوهنې ریاست کارکوونکی او د سی مرستو در ټولولو کمیسیون غړي ښاغلی فضل الدین یې په اړه آزادی رادیو ته وویل.
خارجي حکومتو حکومتونه په افغانستان باندې سوي دي دا ولسی خوځښت رامنځته شو دوی ویسه کچیر موږ داسې پاتې شو تر دوی حکومتو وګورو موږ هیڅ کار مخته لاړ نه شو نو قانونو سره جوګ شو په ولسوالیو کې هم مرکز کې تقریبا 6 میلیونه افغانۍ دوی مرستې کړي.
د ولسی مرستو ترڅنګ د پوهنې وزارت سکل په پکتیا کې د څلوېښت بابا ښوونځیو د بیا رغونې او اساسي جوړولو بودیجه هم منظور کړې. د کوچي ځاځي په خبره لا ډلې اوس مهال د څلور بابا ښوونځیو تعمیراتي چارې پیل شوي او د پاتو نورې تدارکاتي چارې بشپړې شوي او په نږدې ورځو کې به یې تعمیراتي چارې داوطلبۍ ته وړاندې شي. کوچي ځاځي وویل
د څلوېښت بابا ښوونځیو نه چې ټولې تدارکاتي چارې خلاصې شوي دي او د څلور بابا ښوونځیو چارې پیل شوي دي او نوره په ارزیابي کې دي او ځینې تدارک.
بلخوا د پکتیا ولایت په ناامنه ولسوالۍ زرمت کې اوس هم لس بابا د نجونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. دا چې د تړل کېدو لامل یې څه دی په اړه یې د پکتیا د پوهنې رئیس وویل.
لس بابا د ښځینه ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې اوس هم تړلي لرو. د هغه د وسلوالو طالبانو لخوا چې د دوی دلیل ده چې دلته ښځینه ښوونکي نه پیدا کېږي.
ځاځي زیاته کړه د یادو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. د چارواکو په خبره اوس مهال په پکتیا کې 133,000 زده کوونکو ته چې 83,000 نجونې دي د 15,000 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کېږي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوریده. همدې خبرونې په دوهم نیمه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان هم خبرېږي. د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې تیرو څو ورځو راهیسې ورښتونو د دې ولایت ګڼ شمېر سړکونه ویجاړ کړي دي او خلکو ته د ترافیک په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. په دې اړه نور د روهلا انوري په رپورټ کې اورو.
د نورستان اوسیدونکو وای په تیرو نږدې دوه اونیو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې توپانی بارانونه شوي چې دوی ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ واړه او غټ سړکونه هم ویجاړ کړي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقادر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل بارانونو او سیلابونو یې د نورګرام په داخل کې لیوې درې بلې ته تللی سرکونه ویجاړ کړي او همدارازې د نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لوی لار هم تخریب کړي چې بیا رغونې زیاته اړینه ده.
سیلاب راغلی دا ټول ځای خراب دی. ګړنګون دی موټر چپشي دی ډېر ځای دی. دواب نه تر نورګرام پورې لار ډېره خراب ده او خلک ډېر ستونزې سره مخامخ دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې بارانونو او سیلابونو د نورستان ډیرې سرکونه کندو کپر کړي چې دوی د ترمیم هڅې پیل کړي دي.
د نورستان په مختلفو ساحو کې بارانونو سرک ډیر زیات خراب کړي دوم چې خلک ډیر د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. متاسفانه په وایډیا می وزارت ټول امکانات مرکزی دي. موږ ورته خبر ورکړی دي چې عاجل په دې برخه کې راسره همکاري وکړي. د نورګرام ولسوالۍ نه مخکې د شنګل په خور باندې هم سیلاب راغلی چې هغې لار هم قطع کړې دي. هغې باندې عاجل کار شروع کوو چې مجموعا تقریبا 200 کیلومتر سړک کېږي چې په مختلفو ساحو کې خراب شوي دي. د هغوی دپاره د ترمیماتو امکانات ترلاسه.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی هغه ولایت دی چې پکې للک باران هم سیلابونه جوړیږي. خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ په یاد ولایت کې د سرکونو په څیر نورو ټولګټو پروژو او ودانیو ته هم زیانونه اړوي چې بیا رغولې د ولایتي ادارې له وسه وتلې وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه